د مازیګر شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري په وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزه نوري است نوري هر کلای کوم او رچې ولسمشرۍ ته د دوړو کاندیدانو لخوا د ملي وحدت په نوم ګډ کمیسیون د ملي یووالي په نوم د حکومت د جوړولو په ګډون د هغو موادو د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې پیل کړې چې دوړو کاندیدانو پرې موافقه کړې ده. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي سبا د رایو د باطلېدو بهیر پیلوي او د رایو د تفتیش د ټیمونو شمیر هم زیاتوي. پر دې او پر ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شئ. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې مهم سرچکی د انتخابات کمیسیون وایي شایي سبا ته د رای د باطلېدو پروسه پیل سي. چارواکي وایي په جوزجان کې د یو شمېر زندانیانو دغه اقدام مخنیوی کړی چې غوښتل یې پر ښځینه زندان حمله وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د عراق د نوي صدر اعظم په توګه د حیدر ابدي د ټاکل کېدو ملاتړ کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شایي سر له سبا څخه د رایې د باطلېدو پروسه پیل سي. د دې کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په یو خبري غونډه کې ویل چې دا بهیر به د کورنیو او بهرنیو څارونکو په حضور کې ترسره سي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي کچېرې د جمهوري ریاست کوم کاندید د رایې د تفتیش او ابطال د لایحې د عملي کېدو په اړه کوم شکایت ولري نو دوی حاضر دي چې په دې اړه څېړنې وکړي. د دې کمیسیون ویاند نادر موسنی نن په دې اړه خبري اعلان ته وویل
هر دو کاندید محترم اگر تخطی و تخلف
ازی دی وای دوړه کاندیدان که د رای د تفتیش ابطال د لایحه پاړه کوم سرغړاو نوینه کولای سي په ډیره رسمي شکایت ثبت کړي چې موږ یا د هغو صندوقونو په بیا تفتیش کول اقدام وکړو او یا هم د غوې اعتراضي موارد رفع کړو. دا په داسال کې د چي د جمهوریت ریاست د دوړو کاندیدانو لاساس څخه جوړ کمیسیون نن په کابل کې د ملي هوا ملي وحدت حکومت د جوړېدو په اړه خپل باسونه پیل کړل چې یو ونې په دوام وکړي. پر همدې مسایلو پر وانه خبرونه کې راپورونه هم اوریدلای سي. د جوزجان چارواکي وایي د شبرغان په محبس کې د سیاسي زندانیانو د ګډوډیو مخنیوي ده. دغه زندان مسولینو نن ازادي راډیو ته ویل څلورویشتو زندانیانو هغه مهال غوښتل ګډوډي جوړ کړي چې دوی له شبرغان څخه مزار شریف ته د دوسیو د څېړنې په خاطر لیږدول کېدل. د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته ویل چې زندانیانو دغه راز پلان درلود چې پر ښځینه زندان هم حمله وکړي خو مخې ونیول سوه. د ښاغلي جوزجانی په خبره دغه زندانیانو غوښتنه دا وه چې د دوسیو څېړنې باید په عادلانه توګه ترسره سي. او دوهم د سپورت د مینوال لپاره یو خبر. د 2014 کال د ځوانانو په اولمپیک کې وزنې شامل افغان لوبغاړی فرهناز یعقوبی چین ته ورسېده. د اولمپیک کمیټې ویاند رامین سالک نن ازادۍ راډیو ته ویل فرهناز یعقوبی له خپلې روزونکو سره یو ځای نن د چین نانجینګ ته ورسېده څو د تکواندو په برخه کې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. د سالک په خبره کې دایسي د منډو په برخه کې هم یو افغان لوبغاړی د لوبو ته ولېږل سي. پاکستان د هند صدر اعظم نریندرا مودی هغه تورونه رد کړی چې ګڼې د غیواد د اسلامي اورپکو په وسیله په کشمیر کې نیابتي جګړه پیل کړې ده. مودی پرون په کشمیر کې خپلو سرتیرو ته وویل چې دوی د جګړې په پرتله له تروریزم څخه زیات زیانونه لیدلی دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د هند صدر اعظم تورونه بې اساسه او د خواشینۍ وړ وبلله. د دغه وزارت مسؤلینو وویل چې دواړه هیوادونه باید د کشمیر په مسلې پر همکاریو او خبرو تمرکز وکړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د عراق د نوي صدر اعظم په توګه د حیدر ابدي د ټاکل کېدو ملاتړ کړی دی. خامنهي نن ویل د هلمند د ابدي ټاکل کېدل به ستونزه هوار کړي او د نوي حکومت جوړېدو ته به زمينه برابره کړي او د غراز د هغو کسانو لپاره به یو شی عبرت وي چې په عراق کې فتنې ته لمن وهي. تهران د نوري الملکي د ځایناستي په توګه د حیدر ابدي له ټاکل کېدو ډېر ژر ملاتړ وکړ. خود عراق ماقت صدر اعظم نوری المالکی وایي له قدرت څخه د ګوښه کېدو په خاطر به د فدرالي محکمې حکم ومني. د پداسل کې د چې د عراق ولسمشر فواد معصوم د اگست په 11 له مخکشه شیعه سیاستوال حیدر ابدي څخه د نوي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. خو ملکی نن ویل چې د ابدي ګمارنه د اساسي قانون د تر پښو لاندې کولو په معنا ده او هغه یې بیا ارزښت وبلله. ملکی د تلویزیونی اونیسی وینا پر مهال د خپل حکومت پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې د ستر فدرالي محکمې له پریکړې نه پرته به کوم تغییرات رانسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي په تیرو دوه اونۍ کې په اوکراین کې د رواني شخړې له امله د وژل سوو کسانو شمېره دوه برابره زیاته سوې ده. د بشري حقوقو د ادارې ویاندي سیسیل پویلي رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د رواني اگست میاشتې تر 10 نیټې پورې په اوکراین کې د په اوکران کې د وشل سو کسانو شمیره 2000 کسانو په داسال کې چې دغه شمیره د جولای په 16مه 1190 کسانو په روانو جګړو کې شاوخوا 15000 کسان ټپینسوي هم دي. پویلی ویل چې په وشل سو کې اوکرایني سرتیری وسلوالی ډلې روسي پلوه یاغیان او ملکیان شامل دي. دغه ارقام د اوکراین چارواکو او سیمه ایزو روغتیایي مرکزونو د معلوماتو له مخې برابر سوي دي. مصری منځګړو د اسرائیل او حماس ترمنځ دوربند غځېدو وړاندیز کړی تر څو په غزې کې د جګړې د ختمولو لپاره خبرو ته فرصت برابر سي. دا په داسې حال کې ده چې نن د مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ د درې ورځني اوربند دریمه وروستۍ ورځ ده. د اوربند دواړو لورو ته په قاهرې کې د غیر مستقیمې خبرو لپاره زمینه برابره کړه. حماس د اسرائیل او مصر له لورې د غزې د اقتصادي محاصرې ختمول غواړي، خو اسرائیل بیا د حماس پر بېوسلې کولو ټینګار کوي. او د مصر په اړه په یو بل او وروستي خبر کې اوري چې د مصر پخوانی ولسمشر حسن مبارک یو محکمې ته ویلي چې د په 2011 کال کې د هغو مظاهره کوونکو د وژل حکم نه و کړی چې د نوموړي 1.5 کلن واکمنۍ یې ختمه کړه. حسن مبارک تیر کال د یو محکمې له لورې په عمري بند محکوم سو، خو د استیناف یو محکمې په دې اړه د بیا کتنې امر وکړ. نوموړی له بنده خوشي سو، خو قاهرې ته څیرمه په یو پوځي روغتون کې نظر بند دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه دی ازادي رادیو په وی پانه کې همشته کې غواړی ویل ولې پته مو د ازادي رادیو .com. ولسمشرې ته د دواړو کاندیدانو لخوا ګمارل شوی د ملي وحدت په نوم ګډ کمیسیون د ملي یووالي په نوم د حکومت د جوړولو په ګډون د هغو موادو د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې پیل کړې چې دواړو کاندیدانو پرې موافقه کړې ده.
وظایفش رسیدن به تدوین مسوده یک توافقنامه است که چگونگی تشکیل و عملکرد حکومت وحدت ملی را توضیح بده.
د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي وایي سبا د رایو د باطلېدو بهیر پیلوي او د رایو د تفتیش د ټیمونو شمیر هم زیاتوي.
فردا و پس فردا کمیسیون مسخر انتخابات مصمم بوی است که این تیم ها را به 150 تیم در هر شب برساند.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقلبي رایې یو دم نه بلکې په وقفي ډول باطل کړي تر څو کاندیدان فرصت ولري چې په دې اړه شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي. د عراق له وضعیت څخه امریکا باید د افغانستان لپاره څه درس واخلي؟ هغه مسله چې د عراق له بحران سره په وروستیو کې په لویدیځو رسنیو کې ډېره مطرح کیږي. دغه راز په عراق کې د روان بحران ځپلو هغو اقلیتونو له حاله مهم خبره وو چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو له ویرې د یو غره لمنې ته پناه وړې ده. او د روسیې د بشري مرستو کاروان د اوکراین پولې ته نږدې شوی، خو کیف وایي اجازه به ورنه کړي چې د اوکراین خاورې ته ننوځي. ازادي رادیو اوري. ولسمشر ته د دواړو کاندیدانو لخوا ګمارل شوی د ملي وحدت په نوم ګډ کمیسیون د ملي یووالي په نوم د حکومت د جوړولو په ګډون د هغو موادو د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې پیل کړې چې دواړو کاندیدانو پرې موافقه کړې ده. په دغه کمیسیون کې د اشرف غنی، احمد ضیا او عبدالله د انتخاباتي ټیمونو نږدې څلوېښت تنو برخه اخیستې ده. تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپورټ کې.
د دواړو کاندیدانو له استازو څخه جوړ ګډ کمیسیون د چهارشنبې په ورځ د ملي یووالي حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي خبرې پیل کړې. د اشرف غنی، احمد ضیا او عبدالله د انتخاباتي ټیمونو ګډ کاري کمیسیون ته د ملي وحدت نوم ورکړل شوی ده. د تحول او تداوم ټیم یو ویان فیض الله زکی د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم له ویان سید اقا فاضل سنچارکی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د ملي وحدت کمیسیون به د ملي یووالي د حکومت پر جوړولو خبرې وکړي.
وظایفش رسیدن به تدوین مسوده یک توافقنامه است.
دندې د دې چې د یو توافقنامه مسوده به جوړوي څو د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو څرنګوالي پکې واضح شي. همدارس به کمیسیون د محلويش په جوړېدو هم موافقه ته ورسیږي. په دې به هم بحث وکړو چې څه وخت موږ خپل خبرې پای ته ورسو او د توافقنامه مسوده د خپل انتخاباتي ټیمونو مشرانو ته وسپارو.
ټیم های محترم انتخاباتي تقدیم کړم.
د ښاغلی زکی په خبره د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو لپاره د موافقتنامې د جوړولو ترڅنګ به د انتخاباتو د نتیجې اعلان او د نوي ولسمشر د لوړی مراسمو ته د نیټه پر ټاکلو بحث د دغه کمیسیون له نورو اصلي اجنډا وسخوي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویاند سید اقا فاضل سنچارکی هم د یاد کمیسیون له جوړېدو هرکلی وکړ او وی ویل د دې لپاره چې د سیاسي موافقو د روښانه کولو لپاره ګډو خبرو ته اړتیا وه دا کمیسیون جوړ شوی دی.
بخاطر
خاطر کی جزئیاتش روشن شوه او
د دې لپاره چې د سیاسي موافقو جزئیات روښانه شي خلک کاندیدان او د هغوی ټیمونه د خپل دندو یو روښانه تعریف او تصویر ولري یو ګډ کمیسیون جوړ شوی چې نوم یې وحدت ملی ته انشوي ده دا به ان شاء الله ښه نتیجه ورکړي د دې لامل بشي چې په افغانستان کې د ملي یووالي زمينه برابر شي
افغانستان تضمین شوه
سانچره کې زیاتوي د ملي وحدت کمیسیون په څو کاري ډلو کې فعالیت وکړي او هر ورځ به اته تر لس ساعته کار وکړي کارپوهان وایي د جمهوریت ریاست کاندیدان او د هغوی ټیمونه باید د خپل ژمنو لمخي عمل وکړي او د ګډو کاري ټیمونو نتیجه ومني نړیوال ټولنې او امریکا متحده ایالاتونو هم د ملي یووالي حکومت پر سر د کاري ټیمونو له جوړېدو هرکلی وکړ دوی دواړه کاندیدان هڅولي چې د افغانستان شته ستونزو ته د پای ټکی کېږدي او د انتخاباتو لانجمنه پروسه په بریالیتوب پای ته ورسوي
د افغانستان اکثره خلک هم نور د انتخاباتو له لانجې ستړي شوي او له دواړو کاندیدانو غواړي چې دغه لانجه ډیر ژر پای ته ورسوي
زبانو ماتی پر رحمان دی دی ته پکار دی چې دوانه رو وو کی رو اور لخه ایل ایل ایم سیټونه اور کی دادم والی پدی مانی بس دا خبره
نن دین عبد صبور دا سهولن نشتا خلق در بدر دی دسی به وو کی دی ډاکټر عبد الله دا اشرف غنی دا اتفاقی وو کی مسلمانان ته بر سهولت راشي
چی خواچ دو چریا کیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتلیک اومدم کل تنظیمای زور است جبری کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوره
سواد ازادی اتسپو په پروګرام کې د غراز ولسمشری ته د دواړو کاندیدانو لخوا د رامنځته شوې موافقې پر جزئیاتو خبرې کیږي تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه پوښتنه له میلمنو مطرح کړئ او د غراز خپل نظر هم د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ بیا هم په موضوع کې تم کېږو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د باطلېدو بهیر به سبا پیل شي خو د رایو د تفتیش د بهیر د ګړندي کېدو لپاره به سر له سبا د ټیمونو شمیر هم زیات کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نن په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې دغه راز وویل چې تر اوسه پورې څه باندې وزره صندوقونه تفتیش شوي دي تفصیل د نجا صفای په راپور کې
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو د تفتیش د ګړندیتوب ترڅنګ ژمنه کوي چې د پنځشنبه په ورځ به د رایو د ابطال پروسه هم پیل شي د دې کمیسون ویان نور محمد نور وویل چې د رایو ابطال به د کمپیوټري سیستم په وسیله پر مخ وړل کیږي او دغه سیستم به په اتومات ډول پاکی رای له ناپاکو څخه جلا کوي
احتمالا سبا ته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې وتوانیږي چې دا پروسه په عادي شکل پر مخ یوسي او بالاخره ټول چک لیستونه چې له تفتیش څخه وروسته پروسس شوي د جمع بندي په مرکز کې به هغه رایې چې ستونزې لري ابطال شي او نورې رایې د ورځې په پای کې مشخص او اعلان شي
خغلی نور وویل چې د تفتیش د پروسې له پیل څخه تر اوسه په مجموعي ډول د رایو 1,850 صندوقونه تفتیش شوي چې د ټولو رایو 30% جوړوي سره له دې چې د چهارشنبه په ورځ د دواړو کاندیدانو د استازیو ترمنځ د رایو د باطلېدو پر سر لفظي شخړې له امله د پروسه د نیم ساعت لپاره وځنډول شوه خو وروسته بهیر په نورمال ډول بیرته پیل شو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د تفتیش د کاري ډلو شمیر هم 300 ته پورته کړي بیا هم د دې کمیسیون ویان نور محمد نور
امروز هم در دو شفت
نن هم په دواړو شفتونو کې لس ټیمونه په پام کې نیول شوې دي یعنی په مجموعي ډول نن د دواړو ټیمونو کاري ډلې 200 ته رسیږي سبا او بل ورځ په پام کې لرو چې دا شمیر 300 ته ورسو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې لژمن سره سم به د رایو د تفتیش بهیر په ټاکلي موده پای ته ورسوي افغان ولسمشر حامد کرزی هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې تر راتلونکو دوو یا دریو اونیو پورې به د افغانستان نوی ولسمشر وټاکل شي
د تقلبي رایو د باطلېدو د بهیر له پیلېدو سره د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقلبي رایې یو دم نه بلکې په وقفه یي ډول باطلې کړي تر څو کاندیدان فرصت ولري چې په دې اړه شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي د دې کمیسیون ویان نن په دې اړه په کابل کې په یو خبري کنفرانس کې یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل بیا هم د نجا صفای پر راپور کې اورو
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي که چیرې د رایو د ابطال پروسه په وقفه ډول ترسره شي، کاندیدان به د شکایتونو له ثبتولو محروم نه شي. د دې کمیسون ویان نادر محسنی د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د رایو د باطلېدو پروسه په وقفه ډول پر مخ یوسي. ښاغلي محسنی وویل چې دوی پوره چمتووالی لري چې د رایو د باطلېدو په اړه د کاندیدانو شکایتونه ثبت کړي.
خاص ما از کمیسیون مستقل
زموږ غوښتنه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه دا ده چې د رایو د باطلېدو په برخه کې زماني مهلت په پام کې ونیسي، یعنی کاندیدان باید 24 ساعته د شکایتونو د ثبت لپاره وخت ولري.
نوموړي وویل وروسته له هغې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د باطلېدو په اړه پریکړه وکړي، کاندیدان 24 ساعته وخت لري چې خپل شکایتونه ثبت کړي. د ښاغلي محسنی په وینا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مکلف دی چې په 24 ساعتونو کې د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړه اعلان کړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې احتمالا د رایو د ابطال پروسه د پنجشنبې په ورځ پیل شي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو تر اوسه سندي ویلي چې د رایو د ابطال د پروسې تر منځ به واټن په پام کې ونیسي او کنه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د انتخاباتو د دویم دور نتیجې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له پریکړې سره سم اعلان شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نوی حکومت د سولې د خبرو یوه هر اړخیزه طرحه وړاندې کوي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او اوسنی حکومت هم هغه څه چې لازم و په دې برخه کې زیات پرمختګ نه دی کړی. تفصیل د حمیده هارون عثمان په رپورټ کې.
د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې دغه شورا یوه طرحه جوړه کړې او هغه به نوي حکومت ته د هغه د کار په پیل کې وړاندې کړي. مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې باید د افغانستان راتلونکی حکومت د وسلوالو مخالفینو او د حکومت ترمنځ د سولې د راوستلو لپاره د اعتماد او باور فضا رامنځته کړي. ښاغلي مجاهد د دغه طرحې په اړه زیاته کړه.
او په یوه کې زموږ پیشنهادونه هم دا دي چې تر څو چې په افغانستان کې امنیت نه وي راغلی، نه د افغانستان د ملت د هغه وسایل چې په لاس کې لرو هغه د خلکو د هوسایي لپاره مصرفولی شو، او نه د بین المللي ټولنې هغه کومکونو مرستې چې دي هغه د خلکو د ارامۍ او د خلکو د هوسایي لپاره مصرفولی شو.
د سولې د عالي شورا مرستیال او د طالبانو دغه پخوانی مشر په داسې حال کې د سولې د مذاکراتو د اړخونو ترمنځ د اعتماد له فضا خبرې کوي چې د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې له 5 طالب چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي برمته شوي عسکر باو برګدال تر تبادلې وروسته د امریکایانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ څه ناڅه د اعتماد فضا رامنځته شوې ده. که څه هم چې جمهور رئیس کرزی په وار وار سره پر وسلوالو طالبانو د وسلې د کیښودو او له جګړې د لاس په سر کېدو غږ کړی، خو طالب چارواکو سولې ته د غاړې د کیښودو لپاره له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله د اساسي شرط په توګه مطرح کړې ده. د طالبانو یو پخوانی مشر او په کابل کې د افغانستان د ژغورنې په نامه د شورا مشر سید اکبر آغا په دې باور ده چې د سولې د مذاکراتو لپاره به له راتلونکي حکومت سره هم د دولت مخالفان ځینې شرایط په پام کې ولري.
زما په فکر باندې نوی حکومت ته به خلک ګوري چې نوی حکومت څنګه حکومت را دي، خپلواک حکومت را دي، په افغانستان کې استقلال لري نه لري. دا په هغه وخت کې به هر سړی دې ته ګوري که مستقل حکومت په افغانستان کې راشي، خپل استقلال ولري، د چا تر تاثیر لاندې را نه شي یا تر تاثیر لاندې نه وي، کېدلی شي چې بیا په هغه کې یو څه وشي، او که چېرې استقلال نه ولري بیا زما په فکر کې بس یو شی به بیا نه شي ځینې جوړه.
که څه هم چې اوس مهال د سولې عالي شورا وایي چې په رسمي توګه د سولې د مذاکراتو کوم څرک نه لګېږي، خو په هیواد کې د ناامنیو او جګړو په پام کې نیولو سره خلک له راتلونکي حکومت او ولسمشر څخه دا تمه لري چې د سولې د راوستلو مسأله د خپلواک د لومړیتوب په توګه په پام کې ونیسي. په همدې حال کې د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو هم ویلي چې د سولې ټینګښت او له وسلوالو مخالفینو سره خبرې به یې په لومړیتوبونو کې وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
سلویخ دقیقه وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپایلیږي. خو اوس ازادي رادیو اوري. د عراق له وضعیت څخه امریکا باید د افغانستان لپاره څه درس واخلي؟ هغه مسله چې د عراق له بحران سره په وروستیو کې په لویدیځو رسنیو کې ډېره مطرح کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د عراق جګړه یې پای ته رسولې غواړي په 2016 میلادي کال کې هم ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. خو د سیاسي او پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې اوباما باید پر دغې پریکړې له سره غور وکړي او هغه مهال د افغانستان د شرایطو پر اساس پریکړه وکړي چې آیا نور په دې هېواد کې د امریکا پوځي حضور ته اړتیا شته کنه. د مسلې جزئیات د ملالی بشیر په رپورټ کې.
کله چې په 2001 کال کې امریکا ائتلاف جوړ کړ او په افغانستان کې پر طالبانو حمله وکړه او د ترهګرۍ پر ضد جګړه پیل شوه، د شراتلونکو او دیموکراسي لپاره هیلمنو افغانانو د دې جګړې ملاتړ کاوه. یوازې دوه کاله وروسته امریکا پر عراق حمله وکړه او ډېر ژر افغانستان هغومره مهم نه سو پاته لکه څومره چې د عراق له حملې دوه کاله مخکې وو. د افغانستان جګړې چې پای ته لانه ورسېدلې او په عراق کې نوې جګړې امریکایان دومره ستومانه کړل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته اړ سو چې له عراق خپل پوځ وباسي پرته له دې چې دا ماموریت پای ته ورسېد او کنه. د یو قوي مرکزی حکومت او د دفاعي وړتیا لرونکي ځواک د نشټوالي لکبله دواړه هیوادونه د تاوتریخوالي پر لور ولاړل او د دې کال په پای کې د بهرني ځواکونو لوتلو وروسته د افغانستان د راتلونکو په حق ډېر شکونه رامنځته کړل. مقاله زیاتوي چې له عراق د امریکایي پوځ وتل په دې معنا وو چې د دې هیواد اشغال ختم سو، خو دا په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمېدو په معنا نه وو. په عراق کې بې ګناه ښځې او کوچنیان وژل کیږي ځکه چې دغه هیواد د یو متحده او ټینګ حکومت د نشټوالي لکبله د بیلابیلو ډلو د جګړې په میدان اوښتي دي. د عراق او شام د وسلوالو سخت دریځو له لاسه چې د عراق او سوریې ځینې برخې تر کنټرول لاندې لري، امریکا بل لار نه درلوده بیل دې چې د اقلیتونو له ټولوجنې څخه د ژغورنې لپاره په عراق مداخله وکړي. د عراق او شام د وسلوالي ډلې لخوا جوړې شوې ویډیوګانې چې پر انټرنیټ خپرې شوې دي ښیي چې په دې سیمه کې د سیاسي خلا د رامنځته کېدو له کبله وحشت خپور دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا خبره مني چې د عراق او شام اسلامي دولت وسلواله ډله د عراق د دفاعي ځواکونو د ویجاړېدو له کبله دومره پر مخ ولاړه. د دې ستونزې حل اوس په بشپړه توګه د عراق د نوي حکومت پر غاړه دی چې یو داسې صدر اعظم وټاکي چې ټولو قومونو او مذهبي ډلو ته د منلو وړ وي او د هیواد ټول لوري دې ته وهڅوي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. مقاله زیاتوي چې په تیرو 14 کلونو کې افغانستان ډېر زیات فرصتونه درلودل چې سیاسي او ټولنیز پرمختګونه وکړي. افغانستان له لسیزو راهیسې په جګړه کې ښکېل وو او د افغانانو د ژوند حالاتو نړیوال یو څه وهڅول چې ورسره خواخوږي وکړي. د افغانستان د بېوزلۍ او د وسلوالو مخالفتونو د ختمولو لپاره نړیوالو له دې هېواد سره مالي مرستې وکړي، خو له 14 کلونو وروسته اوس هم افغانستان له وسلوالو ډک دی چې کولای سي شارونه ونیسي او له افغان ځواکونو سره جګړه وکړي. د دې هېواد په نوب کې اوس هم جنې شوونځي ته نسیتلای. د خلکو پر غشتنه سربېره چې امریکا باید له افغانستانه لوتلو وروسته یو شمیر پاوډ په افغانستان کې پریږدي، ولسمشر کرزی له امریکا او ناتو سره امنیتی تړون لاسلیک نکړ او له همدې کبله د افغانستان د دولت او واشنگتن ترمنځ اختلافات رامنځته شول. افغانان له هغه سیاسي خلاص خبرېږي چې د امریکایي ځواکونو د نشټوالي او پر خپل دولت د بې باورۍ له کبله رامنځته کېدای شي او دا دواړه وجې افغانستان د عراق په شان بدلولای شي. د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په اړه بې باوري د دې هیواد راتلونکي ډېر تتشي. مقاله زیاتوي چې داسې ښکاري لکه انتخابات چې د درغلیو له وجې زیانمن شول او د تاوتریخوالي په پایله کې د عراق په شان ترهګرو ته یو ځل بیا د خپلو فعالیتونو لپاره زمینه برابرېدای شي. د عراق تجربې ته په کتو سره اوباما باید په افغانستان کې خپل پوځیان پریږدي. د مقالې په وینا داسې ښکاري لکه ولسمشر کرزی ته چې سیاسي جوړجاړی د ده د هیواد له ثبات او ټینګښت څخه ډېر مهم وي. له دې مخکې چې کار تر کار تیر سوی وای، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان ته دوه ځلې د دې ستونزې د حل لپاره ولاړ. د مقالې په وینا د دې سیمې ستونزه هغه وخت پیل شوه چې طالبان او بیا القاعده رامنځته شول. د افغانستان د جګړې له پیل وروسته سمدستي د امریکا او نړیوالې ټولنې پام عراق ته واوښت او افغانستان یې یو بې تجربې جمهور رئیس ته په لاس ورکړ چې پایله یې سیاسي رکود او په دې هیواد کې د مافیا حاکمیت سو. د مقاله په وینا اوس یو ځل بیا په عراق کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له کبله نړۍ یو ځل بیا افغانستان هیر کړ. که افغانستان یوازې پرېښودل کېږي، موږ باید د دې تمه ولرو چې هغه څه چې په عراق کې روان دي په افغانستان کې هم کېدای سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په عراق کې روان بحران د دې هیواد اقلیتونو ته هم غځېدلی دی. په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو له ویرې په زرګونو مسیحیانو او یزیدیانو د سنجر د غره لمنې ته پناه وړې ده. خو امریکا ویلی دی چې غواړي دغه په غره کې ایسار پاتې شوي کسان مسؤونو ځایونو ته ولېږدوي. دغه راز په وروستیو کې امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو هم دوی ته د بشري مرستو لړۍ پیل کړې ده. تفصیل د رضوان مراد په رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق په شمال کې یزیدی اقلیت او مسیحیان په سختو او ناوړه حالاتو کې دي او واشنگتن خوندي سیمو ته د دې خلکو پر انتقالولو غور کوي. د عراق په شمال پر ځینو سیمو په ځانګړي ډول پر سنجار ښار د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو له کنټرول وروسته زرګونه یزیدیان او مسیحیان له خپلو کورونو تښتېدلي او دا مهال په غرونو کې په ناوړه وضعیت کې دي. په همدې حالت کې ملګري ملتونه وایي له 2.5 تر 3 لکو پورې کسانو دا مهال په غرونو کې پناه اخیستې ده او د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سره منشي بان کې مون د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوال نه یوازې د عراق بلکې د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ بلل دي. دی وایي د عراق خلک امنیت ته اړتیا لري. لا هم دغلته د کرکې او وحشت زهر خپرېږي. د اسلامي دولت په نامه ډله د عراق سوری او ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. زه د دغې ډلې وحشتناکه اعمالو سخت ناراحته کړی یم. له کورونو څخه ماشومان د جګړې لپاره ویستل کېږي او نجونې د جنسي غلامۍ ښکار شوي دي. وزیر چکهګل ویلي واشنگتن د عراق شمال ته له پېشمرګه کوردي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره خپل 130 پوځي سلاکاران استوي، خو د نوموړي په وینا دا سلاکاران به په جګړه کې ونډه نه اخلي. په بروکسل کې بیا اروپایي ټولنه په دې کې پاتې راغله چې د عراق دولت په نامه وسلوالو سره د مبارزې لپاره د کوردانو ځواک ته د وسلو په ورکولو موافقه وکړي. خو اروپایي ټولنې ویلي د دې ټولنې غړي هیوادونه کولی شي چې په فردي شکل له پېشمرګه سره د وسلو مرسته وکړي. د عراق د کوردستان د خپلواکي سیمې مشر مسعود برزانی پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو سره د مقابلې لپاره دوی ته وسلې او مهمات ورکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
له عراق ډیر لري د ختیځ اروپا یو کړکیش ته مخه کوو. د اوکراین موضوع ته د روسیې په بشري مرستو بار د 300 لاریو کاروان اوکراین ته نږدې کیږي، خو اوکراین ټینګار کوي چې د روسیې د مرستو موټرو ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد خاورې ته ننوځي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اوروي.
د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسنیوک نن د روسیې د مرستو په اړه د مسکو دریز رد کړ او په ډاګه کړ چې یوازې د سره صلیب د نړیوالې ادارې مرسته ورته د منلو ده. خو روسیه وایي اوکراین ورسره د دغه لاریو د مسیر په اړه موافقه کړې او د اوکراین خاورې ته په داخلېدو به د مرستو رسولو دا بهیر د سره صلیب د نړیوالې ادارې تر څارنې لاندې پر مخ ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف په دې اړه د سه‌شنبه په ورځ وویل
комфортен для киевских властей.
دوی موږ د هغه مسیر په اړه موافقه وکړه چې د کیف چارواکو ته راحت او مناسب ده. موږ موافقه وکړه چې لارې به د اوکران پر خاوره د اوکران نمبر پلیټ ولري. موږ موافقه وکړه چې د مرستو له کاروان سره به نه یوازې د سره صلیب د نړیوالې ادارې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي بلکې اوکراینی چارواکي هم ملګري وي. په همدې حال کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر پر خپل فیسبوک لیکلي چې له خارکیف سیمې څخه به د پوتین هیڅ ډول کاروان ته د تلو اجازه نه وي. اخوا بیا د سره صلیب اداره وایي یوازې په هغه صورت کې به دا مرستې ورسوي چې د دې ادارې اصول پکې په پام کې ونیول شي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي لا هم د روسیې د مرستو د کاروان په اړه لازم معلومات نه لري. اوکراین او اروپایي ټولنه اندېښنه لري چې حسینه مسکو د بشري مرستو په پلمه د اوکراین ختیځ ته خپل سرتیري واستوي. د اوکراین ختیځ غارونه د اوکراین د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړو شاهد دي. خو روسیه دا ردوي چې ګواکې له بلتون غوښتونکو سره د وسلو او نورې پوځي مرستې کوي. روسیه وایي مرستې د اوکراین د ختیځ خار لوهانسک اوسیدونکو ته چې د څو ورځو راهیسې نه خوراکي مواد او نه برېښنا لري استول کیږي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
او ازادي رادیو هم هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدل شي په ټول افغانستان کې مو په 1290 منځنیو څپو او د غرز لوی خارونو کې د اف ام پسل 15 څپه صاف او وازي اوریدل شي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم د خبري مجله پای ته ورسېد. خو سید سمي عباس سټډیو ته راغلی او مایکروفون ورته سپارم. مهرباني.
تشکر نوریاس نوری، شما خسته نباشین. ساعت 6:30 صدای ما را از